په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په روانو ناامنیو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د شنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویلې د ولسي جرګې د کوچیانو حوزوي یو وکیل یې زرګونه جریبه مځکه غصب کړې ده. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ساده رادیو دا خبرونه به لا وسنه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. په کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه مولرو خو پیل خبرونه کو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښيي. د پاکستان په شمال ویدیت قبایلی سیمو کې نن سهار له سختو امنیتي تدابیرو سره ایالتي انتخابات پیل شول او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر 600 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله 200 ملکیان وژل شوي او تر 300 ډېر په افغانستان کې ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت کو نړۍ وه او ډېر زیات انسانان بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانې دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي دا به ډېر بد عواقب ولري. مست بشپړ توګه باندې دغه تیشې غند چې راته ملکي خلک په عملیات کې ووژل کېږي او د مرګ بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي دي چې د جګړې شکل خووي د شمیرې د ډیرې دوه پړه پر یو بل چوي. شاوخوا دوی ونې د مخه په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو سطح صفر ته رسوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ په دې ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغې قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر داسې مهال د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وژل شول چې د همدې ولسوالۍ امنیه قمندان دریا خان تلاش ته کمین نیولی و.
د دوی برید په شاو تنبول شو، همدارز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. په کوم پنهخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. پنهخته کې د پولیسو یو وراده کورولا ډوله موټر تخریب شوی دی، ولی خوشبختانه پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
شغلی آریان په خبره په دینه شته کې یو طالب ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په شمال ویدیس قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اوه قبایلی سیمې چې تیر کال د خبر پښتونخوا سره یو ځای سو په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکو په دې انتخاباتو کې رای وکړوي. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو وایان سوهیل خان وویل چې په دې ټاکنو کې د 1400 څوکیو لپاره 215 کاندیدانس یالې ته ولاړ دي چې دوی شزی دي. پاکستان ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه قبایلی سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي، خو لا هم همدا سیمه کله ناکله د بریتونو شاهد وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په ټولو 1890 رای مرکزونو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تلوړونکو کښتۍ په غبرګون کې ویل چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیر ورځ په هورموز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر 3 پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي. نوموړی زیاتوي چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. شغلی هانت د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې هیواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسۍ ډېر تمرکز کوي.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این وضعیت باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملاً ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند.
د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلې دی. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ویلي چې دغه برتانوي کشتۍ په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتل له کبله په هرمز تنګي کې نیول سوې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایراني چارواکو له قبله راپور ورکړی چې دغه کشتۍ نن سهار له یوې کب نیونکې ایراني کشتۍ سره ټکر کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. د خبرونو
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو نه باوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډيو نه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډيو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې په افغانستان کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفتی ما حادثه.
دا شپږویشت کلنه حلیمه ده چې د خپل ټپي زوی سر ته ناسته ده. اوښ کې تویوي ده له ګڼو ارمانونو سره له تخار نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پانتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر ازموینې چاودنې زوی او میړه چې له ده سره په سفر کې ملګري وه ټپي کړل. پرې رپورټ لرو. دا به هم له یو کارپو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په داسې حال کې زیاته شوې چې ښکېلې خواوې په وروستیو کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې په دې سلا شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه به راکموي. کبیر رنجبر را سره د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو غږیدلې. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همدارنګه حقیقت څه دی له یاده مباسئ. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په نامنیو کې مرګ ژوبله اوښتي. دا د ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه میاشت کې 200 ملکي وګړي وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې یوه خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوه دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې، شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخته. د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وخته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو نیروی
هغه وای په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر تاریخ کته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب لې کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکي ځایونو کې حملې نه کوي.
و موریدل چې د چنګاخ یا سرطان میاش د ملکی تلفاتو له کبله یوه مرګونی او خونړۍ میاشت وه، او په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې میاشت کې له 600 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا میاشت لا هم پای ته نه ده رسېدلې، نن 9 تاریخ دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه پرله پسې چاودنې، یوه په کندهار کې او بله هم په کابل پوهنتون کې، د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. زما همکاره ناجیه صافی د شپږویشت کلنې حلیمې سره غږېدلې ده. دا د خپل ټپي زوی سره د کابل په یو روغتون کې ده. هغه له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه، څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې دا ازموینه ورکړي، یوې زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه چې له دې سره یو ځای راغلي وو ټپي کړل. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیان وو. دا رپورټ اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه مم.
حلیمه نمیگی، شپک ویشکال عمر لری او د واده سمره یو 15 کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه کې سخت ټپی شوی. دا لگنو ارمان نسره لتخار ولیت زخه کابل تراغلی و، چو د کابل پوهنتون د قضا د ستاش پازموینه که برخه وخلی. خو وای چودنه د دی چول ارمانونه لخور سره یو کرل.
از بسط آرمان آرزو و امیدی که داشتم، این چند سالی که آمادگی استاج داشتم،
لرده رو هیلو او آرمانون مسرغلم. تو کلمه دغی از موین تچمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیلو می داوه چه قضا بخی تراشم، خپل وطن تا خدمت اکرم. خو مخی ترده چه از موین ورکرم چودن وشوه.
سری پارچه امتحان برشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمه میرده او زوی لپوهنتون سخه به هر دده د ازموین پایت انتظار و. خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه، ورځ ورباندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنګ زدم شوهرم با پسرم ده.
هماغه شیبه مې میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. مې ویل چې زوی مې ټپي شوی، نو زه ختمه شوم. زوی مې 15 کلن دی.
بچهګه کوم 5 ساله است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی، او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجي عباس د دغه ماشوم روغتیایي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلای دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما است که
قضا از ما وزنه غوښتنه داده چې ما روحی او جسمی زیان لیدلی دی. دو عزیزان می چپیاندی، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم، دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجبور چې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه چې موږ هم پرې متاسف یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړ زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
په کابل کې د کابل پوهنتون په یوه دروازه کې د وروستۍ چاودنې د یوې قربانی شوې کورنۍ سره مو د دې کورنۍ له میرمنې سره مو مرکه واورېده. د حلیمه نومیده او له تخار ولایت نه راغلې وه چې په کابل کې د قضا د ستاژ امتحان ورکړي، خو چاودنې د دې سره راغلې او 15 کلن زوی او همدارنګه خاوندې ټپي کړل. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده او یوازې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په چاودنو، بریدونو، ځانمرګو حملو او بمباریو کې تلفات اوښتي دي. زما همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره دا موضوع څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې دواړه لوري د ملکی تلفاتو په کمولو ټینګار کوي ملکی تلفات زیات شوي.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي، خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اتحال په مذاکرات کې یو پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار رسوي پراسوي، یعنې مزور عملیات دي اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي د راکمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې هلته جګړې ونه کړي، ولی ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل په نکېږي، د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پرېکېدل یې نشته، تر دې چې اراده نه وي. اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه دا به نورم ډېریږي، کمیږي به نورم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسی څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع باید شامل دی اجندا د خبرو د خاغیر خلیجات له طالبانو سره شي.
افغان حقوق پو او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګندوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ورسکان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتوي چې دوی ته حقونه نه دی ورکړی او دوی له دولتي خدماتو بې برخې دي. دوی وایي دوی له 200 زرو زیات کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي، خو دوی ته ورکول کېدونکي دولتي خدمات، روغتیا، ښوونځي او نور په هیڅ حساب دي. په موضوع به د اورزګان لمرکز ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت راستولې ریپورت وبرو.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ شار څخه شمال ویدیځ طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې فرته یو بنفز لرونکو ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک یې له روغتیايي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او دغه راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخورو محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پوشو. زموږ د شفاخانه ته د 50 زورو دا وره کې د دې مو دغه ایا ماجت په ماجت تاش پنجری ګرځیدو چې اولادونه مرواس هغه کفایت ریاستي معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون کې دلته مارزي او شان راسته ولې دي دا موږ د خپل د راوتی خپل حقوق د ټولو غواړو. البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي، اما موږ د مرکزی دولت په ځای د خلاصو یو سمایو سوی موږ ته د یوې سلام خدیر سدګی دی کړی نه ده. دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مقور حاجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نو موړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه قوي سي نو یاد لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ یې پسې راخیستې یو هغه زموږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه ده د ملي اردو د ملي پولیسو هغه محاصره ده ډېر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ده. نو زموږ همدا مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څه څه کوي حتی روزګان به هم ورسره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دې ورکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې پر ځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. د اورزګان والی محمد شفیق اسدلا سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلې کړي.
موږ د چتو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چتو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چتو تقویہ سي دا کېم دا او د هغه سکوت ونکي ولنه موږ د لارو د خلاصون و خاص لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کې.
د یادونې وړ دی چې نه یوازې دهراوت ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې د دولت له هر ډول نعمته بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویل یې د ولسي جرګې د کوچیانو د حوزې یو وکیل یې زرګونه جریبه مځکه غصب کړي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا په غزنی کې د خشک کلای قاضي سنجدک او کلای جو سیمو لسګونه تنه مظاهره چانو ژغ دی چې وایي د ولسي جرګې د کوچانو حوزې وکیل ننګیالي کوچي او د هغه پلار یې شخصي مځکې غصب کړی دی. دوی د غازي امان الله خان څلور لارې تر څنګ د یو لاریون په شکل سره راټول شوي وو او د خپلې مځکې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. دوی وایي دغه مځکې د غزنی ښار لویدیځ لور ته د کلای قاضي خشک او کډوالو ښارګوټ ترڅنګ پرتی دي چې یادو کسانو غصب کړي او درګر د پسی پلوري. هغه غشتنه کوله چې دولت تننګیالای کوچای او د هغه پلار ونیسی او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دا دغه اعتراض کوونکو لړل څخه د حاجی غلام سخی په نوم یو تن رسنه یو ته وویل:
موږ هم ځکه دي 2-300 کال کې چې موږ دلته میشت یو، دوی دا 50 کال نه کې چې راغلي دي دلته. د 3-4 کلم ځکه لدې شارکه د ماجرینه شروع دی لګیا د خرڅي او خوري خلکو ته رشوتونه ورکوي.
حاجی ظاهر چې ځان د ننګیالي کوچې تر معرفي کوي خبریالانو ته وویل که محلې دا رغم ونه خوري په کابل کې به په اعتراضونو لاس پورې کړي.
که د موږ دلته غزنی ولایت وانوړي دا مقام وانوړي موږ ځو پارلمان ته م ځو رئیس جمهور ته م ځو وزارت داخله ته م ځو بالاخره چې وګوم څه وانوړېدو خپل ځانونه ولادی تیغ تر تیغ وکاږو که یا حکومت رانږدې سي موږ په ټیټه یادغه غازي
بل لور ته بیا د ولسي جرګې غړی ننګیالی کوچی د دغه اعتراض کوونکو اعتراض د دوی بدنامول بولي. ازادي راډیو ته یې وویل که دغه خلک اعتراض لري چې دا مځکې د دوی شخصي ملکیت دی نو هغه یې د اسناد عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي تر څو ثابته سي چې مځکې د چا دي. که څه هم چې دغه کسان وایي چې دوی دولت ته مراجعه کړې او غږ یې نه دی اورېدل سوی خو د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کسانو هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه کړې تر څو دولت ورسره د مځکې د غصب په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوی له بده مرغه چې عملا ولایت مقام مراجعه نه ده کړې او نورو عدلي او قضایي اړوند ارګانونو ته هم دوی مراجعه نه ده کړې او که چیرې مراجعه کړې وي نو ښه خبره به دا وه چې دوی هغه خپل اسناد او مکتوبونه یا شی هم ښودلي وای چې یعنې اقدام نه دی پرې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې مدني فعالان وایي په دغه ځای کې ډیری غاصبینو او زورواکو زرګونه جلې په دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیر کال میزان څخه را په دې خوا دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي کوم مزدورانو چې په کار کړی هغوی ته هم ساختماني شرکت د کار مزد نه دی ورکړی. په افغانستان کې د بیا رغونې داسې ګڼې پروژې دا ډول ساختماني شرکتونو ته سپارل شوي دي چې هغوی یا نیمګړې پرېښي او یا یې په خراب کیفیت بشپړې کړي دي. روحلا انوري تفصیل لري.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به دې تناړ کیږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي. خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروش کان دې میزان نه بند تر اوسه پورې شروع نه دی او خلکو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې یو صحي مجهز روغتون نه لري نو خپله مشکل دي. یو کوټه دې خوا ته کرایه کې نیولې ده بل هغه خوا ته ډېر په مشکلو دي ګرمۍ کې خاص کر ته وګوره. دا
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریش په تپی صدا کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ته تصدیق کړی دی. دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نور خلکو ته ټیکدارانو ته هغې خلکو کارونه کړي د هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت ته پیسې ایستلې دي خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار او دا مسله تر ادارې عموره پورې هم رسېدلې. هلته ادارې مو ته هم غوښتي دي وزارت ته هم غوښتي څو څو ځلې خو عملا بس کار نشته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. انشاءالله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي او دغه کوم وخت چې کوتاهي کړی دی د هغې په مورد کې هم ټول ارګانونه خبر دي او کافي فشار ورباندې وارد شوی. تر نهه نویم کال شروع پورې هغوی وخت لري.
په یاد روغتون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو په وینا په کې به د ناروغانو دپاره 50 بستره او نورې اسانتیاوې رامنځته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطې لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او همدا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختماني کارونه د پروپوزل پرته په خپل خو خطر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادی پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمای کې پریږدي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته د خبرونو وخت دی. فرایبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پایله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر له افغانستان سره د خپلو پوځي همکاریو د دوام خبره کړې ده. جنرال کینټ مکنزی کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په سپیدار ماڼۍ کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اجرایه ریاست په ویلا می کې راغلی چې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو پر پرمختګونو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اووه قبایلي سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهدې دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي په دې انتخاباتو کې رایه کاروي. د په دې ټاکنو کې د شپږسو څوکیو لپاره دوه سوه پنځه اتیا کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی یې ښځې دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تلوړونکو کښتۍ په خبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لار غوړه کړې ده. د راپورونو لمخې دغه کښتۍ تیر ورځ په هورموز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا خبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په ولایتونو کې د چیلنج کپ کرکټ سیالۍ په لړ کې هرات لوبډلې کونړ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو برخې مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ څلور ورځې وړاندې پیل شوې او سبا به ختمې شي.
د هرات او د کونړ لوبډلې نن سره په کندوز کې سیالي درلودله په کرکټ سیالۍ کې او د هرات لوبډله چې کونړ لوبډلې ته ماته ورکړي او خپل ګریډ ون ته لاره پیدا کړه.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغو سیالیو کې دولس لوبډلو په څلورو ګروپونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د آشیارا کاراتا فدراسیون وایي ټاکل شوی چې د افغان روزونکو یوه پنځلس کسیزه ډله جاپان ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مشر غلام جلاني غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روزونکو د سفر هدف د آشیارا کاراتا په نړیوال سیمینار کې ګډون دی.
ایران امرادیه ها به تاریخ اول اسد وارد کابل میشن و در اینجا تحت قرنطین قرار میگیرن. بعد از آمادگی لازم به تاریخ 2 اگست به خیر بدون واقعی عاصم جاپان میشن.
کاغل غروب وایی دغه ډله به تر سیمینار او هیواد ته تر رسنیدو وروسته به د آشیارا کاراتا ملي لوبډلې په ظرفیت جوړونې کار وکړي او د نړۍ د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې د ایران والیبال لوبډلې له روسي لوبډلې ماتې وخوړه. د نړیوالو ورزشي ویبسایټونو د معلوماتو پر مخې دا سیالۍ چې په بحرین کې جوړې شوې وې روسیې ایران ته درې د دوه پر وړاندې د نتیجې په ترلاسه کولو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې روسیې نه پنځوس امتیازه له حملې، دیارلس امتیازه له مستقیم دفاع او څلور دېرش امتیازه د ایران لوبډلې له تېروتنو ترلاسه کړل.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو حقیقت سره پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه له ادم وباسي.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د دې اونۍ د خبرونه اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مول ولسی جرګې له نائب منشي خاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه په سر واندي مشکلات پڅ کې دي. ډیر مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر تاسو.
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پرچالش پروسه و او موږ نن پورې متاسفانه د خپل روان دي. او زمنان پارلمان دیر به ناوخت افتتاح شو یا رسمی کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي د نگانه بعد سلسوم د هود اش پلسوم د هود بعد د افتتاح شوای د جمهور د خانه اول دا شی سوسو وخت دوم یاش کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کومه جنجالونه او کومه مشکلات په پارلمان کې وجود د دوه دلی منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شایدی ماینس که مالی بشد که دخیلی خوزه ده مالی پکل ده سنت
ولی ویلکی چه میلیون دلار حکت پورت سیوی
اگه شای ما مورده لی
چه دولیسی جرگی پتشنابونو که پیسی ویشل
شد اگه شای ما مورده لی خود پده چه زه سنت نلار نشم کالش ده خبره رد یاد
تو استانه درسی داری ده پیسی؟
خوشبختان در تواشم پده سو کلونگ دستی جورت چانه ده که چه ما تا پیسی اگه کی پیشکش که ما تا راکی نو دا خبر اشته دا خبر عبدل شوی خو مگر زیاتره دا رئیس د انتخاب پکلا خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان دا اعتباری
علاقه من نور خلق و چه دوی دلاری شده میدان نه اون باید دوم درین دار دا زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداري د کمیسیونونو کې هم همدغه مسایل دی آیا سیاسی او اقتصادی مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سته
کمیسیونو هم تقریبا ورته خبر دی خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې اوس ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب رئیسبان لرو دوی هم سیاسی الخ دلود مگر رئیس د پارلمان وال چې ځان ته وسوندي وران ولې کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دي د نظر خلک
هم فکر
مزري او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي چې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی وال چې په دې کمیسیونو خپل نفر د رئیس پیسې وتا کې مرتبه دولري چې د اجندا پاکله دوی پګاته تصمیم بدونی
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی جرګه کې ډیر علاقه مندان لري هر څو غوړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل ته سده
موږ کمیسیونونه چې ډیر علاقه مندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال ندي چې لاشي شاته پیسې پیدا کی شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلاره نه اوسه پیدا کی مګر اکثریت وکي صاحب په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي د دغه د کمیسیون د لارې نه د خدمت جوګه شي د خپل ولس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کړي چې ما کار کړی دی
یقینا خو دی وطن خو مطرح کول مې هغه دی خو خلک غواړي چې مطرح اوسي خو کار هم کوي چې مزه مالی بودجه کمیسیون هلته شو کې صاحب عضویت پیدا کړي نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلیتوب نه لرم ډیره پروژه اخیستی شي د وزارت مالیه نه په بودجه کې ځای په ځای کوی شي نو دې چې خپل وطن ته او عقل ولایت ته یا ته ولسوالۍ ته یو څو پروژې ځای په ځای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژې ونیسي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کولی شي بیرته رای واخلي خلکو نه
ولی منافع هم که دیسی اقتصادی و مالی منافع هم
که شاید زمنان پکی راشی دا شایم رازی یعنی زمنی و مگر اصلا هدف دادی چه سنگ در خلکو دو پارا دو یو کارو که خلک در دین خوشحال بوسی
ولی اشمر وکیلانو بیلی دی چه پا ولسی جرگه که هغه کسان چه دیر اغای اقتصادی توانایی لری پیاورتیا لری یا پیسی دیری داری اغوی پیاور دول سر ولسی جرگه پا اومی دول او دا کمیسیون زین کمیسیون پا خاص دول دوی خپل کنترول کنی ولی دست رسول موافق هست
پارلمان ته شخص و گرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا حیثت کار که ریاض ستون و آخری حیات داری تزان کاندید که چه نورم در رشد بکی یا خدمت بکی نو زمنان پارلمان خوصا در دموکراسی نظام اغا نظام ده چه متاسفان در توای میشه اغا خرک دیر پیسی لی اغا کویش دیر رشد بکی پروسه هم دغه سیمات کاری دموکراسی هم دغه توای نو کوم خرج پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای واخلي خلکو نه پارلمان تلاشي یا پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکي د غوین رای واخلي کمیسیون کې راشي یعنی هم سیاست د پاره د کار کوي هم د شهرت د پاره د کار کوي هم د خپل منافع د پاره خلک الټریشن کوي
راتلون کو څو ورځو کې ولسی جرګه په دوبي پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شاو خو د تاسو د کار ل پایل څخه دا تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجالونه چې موږ تاسو پرې بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت ګڼئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم چې ځان مقصر بولم چې ما ونه شو کوم چې یو ښه کار وکړي وطن لپاره د پارلمان لپاره د ملت لپاره اکثریت پکې سیبان هم په دې فکر دی دوی هم وسم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو ته ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جولان وری داسې راغی نو زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلونکو چې مونږ په مخلرو موږ بشو کولای چې دغه کمکاری چې مونږ نو شو یا مو کار وشو کولای دغه په آینده کې جبران کړو.
شو خو اصل طرح د قانون تاسو د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه آیا په همدغه چې مونږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کوم د کفایت کې
خلکو ته مونږ ځواب نه لرو تر اوسه نو مونږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزده د ماکینو د مشکلات د اوریدل لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته مونږ تعطیلات وایو. اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو مونږ باید داسې کار وکړو دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکسبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته نو که چیرې لار نه رخصتای ته نه دلته به امکانات شې چې اقلا یو میاش یا دو هفته مونږ خپل وسطي وزنده او داسې یو دوه درې عمده کارونه ترسره کو چې موږ مونږ ولوس لکه امیدوار شې واقعا د وکسبان متکار.
عرفان صاحب د ثوري غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شاوخواتي ورځ کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسي ودی هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغاني هر وکیل ماش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځ شاوخوا 2 میلیون افغاني تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 130 میلیون افغاني کیږي. فکر نه کوي چې 130 میلیون افغاني اسې دا څه خبره په باد هوا باندې تللی
دا خو خلکو د انتقاد او دا نیوکه په زايده او وکی سیبانو هم په دې پوځ د سینې چې زړه ناشې مو ما شخلم نه پوچه ولی د سکیږي ولی متاسفانه کوم تصاویم چې پلمن نیول کیږي نو دا جمعي تصاویم دي جمعي په معنی چې تر څو چې 50 جمعي او تصمیم ونیسي یو کارونه کی یوازې کار نشي کېدی مونږ انفرادي خپل حل ځل وکړي په دې اتیا ورځو کې چې دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانې شي ته شي دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی سمون په اصلي اجندا باندې کار وکړو ولی متاسفانه غیستی خبر شما درته وکړه نو خلک د خبر ځان ته غیستی وبلل او دوی موږ سره لاس کې سمون یو کار وکړو
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دي یا دغه ماشین هم شخصي دته په کوم نظر ګوري
شخصي نگاه ما درته ویلې چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خنیا زم د خدمت او د کار د پرزم زاته نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي دي نه غوړ
کار کړي نه غوړ نه خیر او د کار د نگانه چې مونږ کار نه کړی نو مګر دا هم باید فکر وکړي زموږ خلک یقینا زموږ په کې مخسر هغه یو د انتخابات هم یو جز د مونږ کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی اوګدوار سید چې مننه در سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشال چار کې هم زم در توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت وزن زمون کارونه په اشراغنو کې چې سپالاسم دوره افتتاح و هغه کې تقریبا سلويخت ورځي مونږ دغه جنجالو کې افتو خو دې کې لیک د خبر لیک زیات شو یعنی یو اجنډا کاری زمون هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دې چې وخت هر کال مونږ د حیات د انتخابات کوو نو یو هفته دوه هفته دربر نیست نو په دې انتخابات مونږ باید ماشونه خلو
ام دې ته تیور ست په پام چې دا کارم څنګه پر مخ تللی تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوي کبل احساس لري
افتخار ونه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نشو کولای چې یو کار وکړو وطن لپاره اقل نه خپل منځي مشکلات حل ډیر لږ وخت کې نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکو اجلاس او کلونو کې وکی سبان اوس په خپل هوج او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښوي د زمون کار تر اوسه پورې غلطه او موږ غلط روانو نو کوم مو شو کولای په راتلونکو کلونو کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي دغه په وړاندې ډیر کم کار کړی دي
مونږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل ماینس کې را دغه ما چې مونږ تاسو اخر مونږ روانه ده نو په راتلونکو هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما د ثویلې زار او رازلته زما بل کار نه لرم بغیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې حالت او کوم بس غریب دي قانی وکم دمدید په راغل مزه کار وکم نو دې کې زما ست تقسیم ځخ په ماش ورکم بيتا
دا کسان چې تقسیم د ول دغه مخنه نسی تاسو دغه دغه وکړم چې به تقسیم
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې و شو خلکو مون خرد کوته وزرونه وګه کوته وراولو چې بس دې د پرمان پلمون مشنه وای ولی متاسفانه چې نه خپل راغی مسه
ډیره مننه
کوله
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام لایوی اونې ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونې ته مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ول یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینه او عقدې ساتي
کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي
د دې عقدو پایلې څه کیږي
موږ بد خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما علم شم دغه سیو حل بکوم هغه سیو حل بکوم
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس دکی چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
عقده هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمه مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت دی چې په زړه کې پیدا کیږي چې لا داسې چلن سره مخ شي چې تمایل لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي دا د ترڅنګ وحل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکړل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي لیکوال ډاکټر محب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي
موږ تاسو داسې روزل شوی یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره کچېری یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کوم عمر کې یو څه تکړوي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او کچېری یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې د خلک ولا زما په قدر نه پويږي د خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمل خلکو نه ډیر شوی بل مسله زموږ په کلتور کې د بخنې دود نشته د غچې خستنې مسله لماشمتوب د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي دوی هم داسې روغ دي کیږي هم داسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي نو کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي
دا میدان وردګو سیدونکو عبدالحق سلامزوی وای هغوی چې وقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په وړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي
ګور دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښ کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونه ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر غځای ته بوزي نو دا ځای کې د توقدار پیدا کیږي د چې بیا ورسته د په داس ذهنیت سره جوړی چې نور لدی ورسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتيږي کله چې مات شي بیا د پراتن کې نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د لاس ور کوي چې د لاس ور بیا هغه سړی په خو نشي درېدل بل وار بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي بل وار شي وظیفه ته هڅه نه کوي کله چې دا پیښ وین داس ته په ذهن باندې تاثیر کوي چې په ذهن باندې تاثیر دا لتا سره یو وخت شته کله چې دا سه پیښ وینې دستي د پزړه کې بیا هغه غټه بیا راپورته کیږي چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل ډول غواړي پزړه کې د هغه سړی ته کرکر پیدا کیږي او همدغه یو تاریخ جان چلان کوي چې چیرته د وسپې ورسی کې دا شي فزیکی برخورد مر سره وکړي
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې وخت دی پیدا شي چې ورسته بیا د دې وختو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
جنه داس دې مثلا په مکتب کې کله چې څوک و وایل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جمعه ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله د سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا دمدغه ورځې نه د ته وقته راپیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جماعت کې نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړې او زه زورول شوی یم نو ما غوښتل چې خپل دا او خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
او خدای ډیر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډیره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه نما نو په شخصیت کې ستانه نما پاکستان د خبرې مې پسې کړې وله چې د عبدالخطر از ډیر وخت نه سره غېدم او بعد لا غنه زه تی بیا مې ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړی یا څنګه راته د دې بیا مې له حول ولا کړ چې بیا مې له سره کینم ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبه کې هم نمان لري او نږدې وای بابا موږ مې اکسلام عمل ورشود.
هغه ځوانان چې وقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه وقدې چې ځوانان په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم کولی شم هر څه کار وکړم یا ونه انتقام غواړم واخلم چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی هر لارې دا نه ده هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغم په نظر د وقتی د ورکیدو یو لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای لازینو وړو کې سوتیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټول ورځ خوټیږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي نو ځان سره باید مینه وکړي فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده ما ته هیڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولې نه شي نیولی ممکن خلک هر څه ووایي نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د چزوانان ولی عقدې کیږي د عقدو پایلې څوي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ولی ځوانان وقدی کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېرې کورنۍ او معرف او مکاتب او لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې ځینې غوښتنې ځینې خوبونه ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کېدای سي رخۍ کېدای سي تعصبي کېدای سي تنګ نظري کېدای سي جګړې کېدای سي خصومتي کېدای سي خشونت تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشنه عمل کوي ناوړه کړنې ترسره کوي وجه دا ښایي چې دوی فرزن هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم هغه ماشوم چې وهل کېږي ټکول کېږي شکنجه کیگی، اذیت کیگی، روانی او فزیکی او جنسی اړخه، هغوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښه نه کوي، او بیا چې کله ده ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچ نه چلوي، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشۍ ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، حتی څاروي وژني. دا د دغو د هغو خشمونو په اصطلاح پړسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پړسولي پړسولي پړسولي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وخته یې کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسئلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیزو اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګوري د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نه شو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو، چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په داول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
دې سره د تاند څنګ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرې.
Let me know. سر ادا دم کے حد رب ربیا ادا دم کے سر سالو